ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوې د مشالې ډو په بلګړې کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړې کې اوله نیمای به د ریپورټونو لپاره وي او په دوه نیمای کې درته وړي خبرونه سندري جادوګری اورو. په ریپورټونو کې به د سر ریپورټ د عمران خان د پاکستان وزیر اعظم په سوات کې د کړي جلسې باندې د مخالفه ګوندونو تنقید او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د سي ان جي پمپونو خلاصېدل او په د اولادې سره سره به د پاکستان کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه سیاسي هلې ځلو په اړه رپورټ وي. خو پیل له خبرونو سرټکی په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیاتي ټاکنې نوري منصفانه نه وي پاتې شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتو د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس لخوا پر ګاونډي هېواد اوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی دی. وسم د خبرونو تفصيل په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ځل کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیاتي ټاکنې نوري منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سواد کې د جلسې پر مهال پر خلکو ژغ کړی چې په ټاکنو کې دي خپل رائے د دې ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جمعیت اسلامي د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکه کړي دي. د جمعیت اسلامي د سواد مشر محمد امین چې په بلدیاتي ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشال ډیډي ټول چې په ټول سواد کې د عمران خان د هرکلی لپاره منرونه لګول شوی ول چې پوینا د انتخاباتي کمیشن لزابطه اخلاقو سرغړونه ده. د مسلم لیگ نواز جنرال سیکرټری حسن اقبال پروند په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر انتخاباتي کمیشن شغ وکړ چې د انتخابي زابطه اخلاقو د سرغړونې لقبل دي د عمران خان د اسمبلی غړیتوب ختم کړي. عمران خان د جلسه د انتخاباتي کمیشن د منکېدو سربېره کړي ده. کمیشن پر ټولو حکومتي وزیرانو د صوبې حقوق او اتل زیلو ته پر ورتګ بندیز غولي چې پکې د مارچ پر 10 نیټه بلدیاتي ټاکنې کېدونکې دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سي جي پمپونه په بشپړه توګه خلاص شو. د آل پاکستان سي جي اسوسییشن د خیبر پښتونخوا د څنګ مشر فضل مکیم په جړه پرون مشالې ډوتول
نن الحمدلله اراوند د پاکستان ټول سي جي سټیشنز کولاو شو. دا خاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم.
د پاکستان حکومت د ګیس د کمښت له کبله هر کال په ژمي کې سي ان جي پمپونو ته د ګیس ورکول یا خو په بشپړه توګه ودروي یا بیا محدود کړي. حکومت پروسه شکال په دسمبر میاشت کې پمپونو ته ګیس ورکول محدود کړي ول. تر دې وړاندې به په خیبر پښتونخوا کې په اونۍ کې 3 ورځې د اتو ساعتونو لپاره پمپونه خلاص ول. د پمپونو د ادارې مشرانو په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي دي. په دې هیواد کې میلیونونه ګاډي په سي ان جي چلیږي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګلسو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر اسد عمر وویل چې په پاکستان کې د کورونا پیشي مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% کسانو د وایرس ضد دواړه ماکسینونه لګولې دي. هغه زیاته کړه چې د ودونو مارکیټونو او ریسټورانټونو په اړه یې کوم بندیزونه لګول سي ول هغه نور ختم دي. البته ویل چې هغه کسان چې واکسین نه دي پراغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي. اسد عمر وویل چې خلک باید اوسم له وایرس د ځان ژغورلو لپاره ټول لازم احتیاطونه وکړي. د پاکستان د روغتیا څانګې د نن ویلي چې په 13 شواروس کې 514 کسان په کووډ 19 اخته شوي او دوه ورزخم رسوي دي. په پاکستان کې د کورونا لومړی پیشه د 2020 کال د فروری پر 16 نیټه ثبت شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د یوناما په پرونی اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د رواني میاشتې پر 1.5 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولو کانفرنس په جوړولو کې له برتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2020 کال کې هغو 30 میلیونه افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس مهال له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس له خوا پر ګاونډي هېواد یوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی. نوموړي پروند خبریالان ته وویل چې د ده په اند هغه ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار دی. د امریکا انتظامی تر اوسه پورې دغه سي کلمې له کارولو ډډه کوله. که څه هم په دې اړه به مخامخ ورزخه و هم پوښتل شو. د سپینې ماڼۍ ویاند جان پاسکی ویلی د ولسمشر بایدن د زړه له درد د خبره لا هغه ورسته کړي چې نوموړي پر ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم ډیکټیټر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشانه اقداماتو له کبله مخې ته راغلي دي. د دې په خبرګون کې د روس تاس خبری آژانس لمخې د کرملن ویان دیمتری پیسکوف ویلی دا نه د منرو دا د نه منلو او نه مافولو خبره ده. ولادیمیر پوتین شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی او ادعا کوي چې دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې اوکراین غیر پوځي کول، نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم د خبرونې د خبری رپورټونو برخه ترازو په دې خبرونه کې به د افغانستان کې په امریکا کې د افغانستان کونسلګری د تړلو په اړه رپورټ لرو او دارنګ په پاکستان کې د کورونا وایرس د ټولو بندیزونو ختمېدو په اړه به هم واوري. خو فایل به د سوات له جلسې وکړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوټس سربیره هم پرون په سوات کې جلسه کړې ده. کمیشن د مارچ پر 15 منټه عمران خان او د صوبې وزیر اعلی عمران خان او محمود خان په ګډون دوه وزیرانو او د تحریک انصاف مشرانو تر نوټس ور کړی چې د مارچ پر 13 دی په دې اړه وضاحت وکړي. په صوبې کې د مارچ په 13 منټه کې دونکو بلدیتی ټاکنو ته په پام سره انتخاباتي کمیشن پر حکومتي وزیرانو او چارواکو هغه سیمه ته پر ورتګ بندیز لګولې دي. په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکو ټاکنې نوري شفافه نه دي پاتې شوې. په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان رپورت اورو.
د سواد سیدو شریف په ګراسي ګراوند کې راجمشي په زرګونو خلکو وزیر اعظم عمران خان ته په جلسه کې تود هرکلی وې. عمران خان په اورمه کې په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو پړه په ډاګه وویل چې بلدیاتي ټاکنې په هر حال کې دوی ګټل غواړي. بلدیاتي ټاکنې را روانې دي چې کوم خلک په بیټ انتخاب کوي صرف هغوی ته اوټ ورکړي. کوم زلمی چې د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي زما هغوی ته خواست دی چې هغوی کینی ځکه چې دا الیکشن مونږ ګټل غواړو. عمران خان په خپل تفصیلي تقریر کې د ملک په سیاسي حالاتو بحث وکړو چې پکې ولسته ویل چې مخالف ګوندونه یو شوي او د حکومت ختمول غواړي. دوی ویل چې اول خو یې ختمول نه شي خو بیا هم د ولس پرسته پکار ده او دو مارچ په 12 نیټه په اسلام آباد کې د قوت مظاهره کوي چې پکې د سواد خلک هم ګډون وکړي. عمران خان ویل چې د عدم اعتماد په نوم مخالف ګوندونه راجمع شوي اوس هسي کوي چې پیسې ولګوي چې په ست طریقه ممبران واخلي. مخالف ګوندونو د عمران خان سواد دورې سخته غندنه کړي او د هغه ټول تورونه ایراد کړي تر دې چې د مخالف ګوندونو مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ مرکزی مشر احسن اقبال، صوبایي مشر امیر بقام، د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړي چې د عمران خان قانوني اسمبلی ممبرشپ دې ختم کړي شي. په سواد کې د بلدیتی ټاکنو په اړه په بیان د جماعت اسلامي مشرانو سخت ټاکنه کړي. په دا اړه ټاکنو کې برخه غستونکو ځلی مشر محمد امین وای چې دا ټاکنې اوس په آزاد توګه نه دي.
نن په ټول منګوار خار کې او په خواوشا علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمی غټ غټ هولډینګز او بینرز لګیدلې دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده. نو دا غی د پاره یو شان قانون دی، د عام امیدوارانو لپاره بل شان قانون دی. موږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه دی. دیکھیے ټول حکومتي سرمایه استعمالیږي او حکومتي اثر رسوخ استعمالیږي، نو ظاهر خبره چې د حکومت د پارټۍ خلکو ته به دا غی نه فائده ملاویږي. نو دا بیا نه آزادانه انتخابات شو، نه شفاف انتخابات شو، نه آزادانه ماحول شو.
د عمران خان سواد جلسه چې د بندیزونو باوجود شوی په دا اړه ځای خبریال سید شابودین وای چې دغه نه صرف د بلدیتی ټاکلو لپاره و، ورسره په ملک کې سیاسي فشار او راتلونکو وخت کې په مشکل کې دولت برسته تر لاسه کول هم وو.
په ملک کې دا وخت چې کم اپوزیشن جماعتونه دي نو دا غي د طرفه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی دی او په هغه باندې صرف فوټینګ پاتې دی او هغه دا داول لري چې زموږ سره نمبرز گیم چې دی هغه هم پوره دی. بل طرف ته د حکومت چې کوم اتحادي پارټیانې دي هغه هم کله نا کله د پټلاین اخواشي، نو دا یو یره ده د حکومت سره چې کې دي شي دغه پارټیانې مونږه پری دي. دغه وجه ده چې عمران خان هغه یو عوامي رابطه مهم شروع کړی دی. د دې مقصد هم دا دی چې خلک هغه په اعتماد کې اغستل غواړي. کچري تحریک اعتماد کامیاب شي نو بیا به د دې له حمل سي چې یاره قوم چې هغه د سره ولاړ دي، د کارکون چې هغه د سره ولاړ دي.
د عمران خان سواد جلسې په اړه د مارچ په 15 نیټه د سواد الیکشن کمیشن عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صوبائی وزیر امجد علی او محب اللہ تا نوٹس جاری کرے او د مارچ په 13 نیټه ترې وضاحت غوښتل. نوٹس کې ویل شوی کچری جواب داخل نه کړی شو نو د قانون مطابق به کاروي کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له هغه وروسته چې د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی، په پلازمېنه اسلام آباد کې سیاسي هلې ځلې بیخي زیاتې شوي دي. مخالفه ګوندونو، تحریک انصاف او د حکومت اتحادي ګوندونو په خپلو کې ملاقاتونه او غونډیزې غونډې کوي، خو تر اوسه پورې لا هم د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ په اړه تصویر واضحه نه دی. حزب اختلاف ټول زور د حکومت د اتحادي ګوندونو د ملاتړ په ترلاسه کولو لګوي او تحریک انصاف بیا هلې ځلې کوي چې اتحادیان له ځانه سره وساتي. د نهه مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ، پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي په قومي اسمبلی کې 112 غړي لري او دوی د عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیابول لپاره 102 رایو ته اړتیا لري. په دې اړه به له اسلام آباد د ګوهر مسجد رپورټ واورو.
د تحریک انصاف حکومت اتحادی ګوند مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب صوبائی اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی ویل دی چې د دوی ګوند نه تر اوسه پورې حکومت پرې خې دی او نه هم اپوزیشن ګوندونو سره ګډون کړي دی. د مارچ په 14 میډیا ته خور کړي شوی یو خبري پاڼه کې چودھری پرویز الہی ویل چې د دوی سیاسي ګوند د حکومت برخه ده او موږ به په سختو حالاتو کې هم د حکومت ملګری کوو. یاد دوی چې 13 ورځ چودھری پرویز الہی دا هم ٹی وی اینکر مہر بخاری سره د وی انټرویو په وخت باندې په حکومت باندې ټکونه کړی وو چې د هغه په وضاحت کې د خپل پور کړی شوی بیان کې ویل چې د اولس د مسلو ذکر د نن نه نه بلکې د اول ورځ نه کوو. زمونږ د عمران خان په نیت سشک نشته، خو د حکومت سره په مشوره چلیدل غواړو. بل اړخ د مارچ په 14 د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د نون لیگ مشر او اپوزیشن لیډر میاشبا شریف ته مولانا فضل الرحمن سره گوشی گوشی ملاقاتونه کړي دي او د بے باورۍ تحریک باندې مشورې کړي دي. په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسی جرګې ته په خپلو خبرو کې د مخالفو ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې درې درې ځله حکومتونو کې تاسو د اسلام مخالف سوچونو یعنی اسلاموفوبیا لپاره څه وکړل. په دې وخت عمران خان په خصوصي توګه مولانا فضل الرحمن مخاطب کړو او وی ویل حقو کسانو تا شرم پکار دا چاته بچی تاسو یهودی ویل هغه کار یې وکړو چې کم تاسو په 13 کالو حکومتونو کې نشو کولای. نن د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې اقوام متحده ومنله چې اسلاموفوبیا خلاف نړۍ ته غږ پورته کول پکار دي. اوس به هر کال د مارچ په 15 د اسلاموفوبیا خلاف ورځ لمانځل کیږي. په بل اړخ د حکومت ویاند فواد چودھری یو ځل بیا په خپل خبری کانفرنس کې مخالفو ګوندونو ته غږ کړی دی چې په 28 مارچ باندې په ډی چوک کلکونه او لس برازي او تاسو ته به د پارلمان په لورې د تګ لاره هم نه په لاس راځي. دغه یعنی اپوزیشن ګوندونه د هغې ورځې نه په یره کې دي چې کومه ورځ مونږ دا خبره کړې ده چې ډی چوک کې به 100,000 کسان راځي. د اعتماد ووټ په ورځ به مونږ ګورو چې څوک دومره تکړه دی چې هغه 100,000 کسانو په منځ کې راشي او عمران خان خلاف ووټ وا هم چوي او بیا په دغه لار واپس را هم شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلی دی چې کسوک دومره تکړه وي چې هغه د عدم اعتماد د ووټ په ورځ زمونږ لارې بند کوي نو بیا دا را مخ کې شي. د ویل د دې حکومت څو ورځې پاتې دي، دا څه هم بې قانونه کار په حکم باندې عمل کونه د هغې کس دپاره هم بې قانونه دی چې څوک یې کوي. د جمعیت علماء اسلام میډیا څنګ لخوا ویلی شوی دی چې د مارچ په 14 نیټه د حکومتي اتحادی ګوند ایم کیو ایم وفد په پارلیمنت لاجز اسلام آباد کې د حزب اختلاف ګوندونو سره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ملاقات کړی دی. په پارلیمنت هاوس کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د حکومت اتحادی د بلوچستان عوامي ګوند مشر زبیده جلال چې په وفاقي حکومت کې وزیر هم ده، دا ویلی دی چې عدم اعتماد ووټ په اړه دوی مشورې جاری دي چې څه هم فیصله کیږي هغه بخپل سیاسي ګوند او د بلوچستان د خلکو د مفاداتو په بنیاد باندې کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واوریدل، د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي، خو عدم اعتماد وایي څه ته څنګه پر رایه چول کېږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه رول لري؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه پر ځای کښېني؟ د دې پوښتنو جواب بشیر ګواش په دې رپورټ کې لټولی دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه کې د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولای شي دغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي، که ډيري رائے یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي، خو که کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې درنه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملی موف دا به بوشي دا په ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بل سنټ خو د کریس فنکشن نشته ګر دا این په تاسو کې نېشنل اسمبلی به لایټ کې ول پر چا سره میټ اور کې اسو ګوډره ولې چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولي چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړی ده. د پارلماني چارو پو ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلی تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کیږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رائے ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی،
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او سم د سی ان جی په اړه یو رپورت. په خیبر پښتونخوا کې له پرون راسي د سی ان جی پمپونو د ټولې اونۍ لپاره د 24 ساعته خلاص وی دی تر لوړان به په دې صبح کې په اونۍ کې درې ورځې د اته اته ساعتونو لپاره د پمپونو خلاص ول چې لکبلې د پمپونو د مالکان پونه دوی لوی مالی توان سره مخامخ وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ګیس د کمښت وجه د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې سی این جی پمپونو ته د ګیس ورکول کم کړي ول. د پمپونو مالکانو په دې اړه احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمدجان رپورټ اورو.
د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشاه لیډو ته د مارچ په 14 وویل چې ټول پاکستان کې سی این جی سټیشن به د 14 نیټې نه روزانه او سلیج کنټرول لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم نو دغه لپاره نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو مخامه د مزدور لپاره رکشا چلوي وای چې سی این جی بند و او پټرول کې مزدور وارنه کوله نو ډیره ګران و ورته خوای اوس به گزاره وشي.
درې سره مې چې کوم سی این جی باندې نو موږ ته ډیر زیات تکلیف و سی این جی وډه او پټرول کې به ګاډي وارنه کوله او کرایې نه د حکومت چې څه کرایې مقرره پاغه هم ګاډي چلول او سرلونه مو باغه پیسې غسه په کوی سرلې دا موږ چې را موږ ته وارنه خو 350 روپے کرایې زیات ورکې نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته به پولیس باندې باغه دا چالانه نه راکو پرچی به راکړي ما هم موږ ګاډو درنو یا به سل پاتې یا به 200 پاتې نو گزارم پکړه گزاران ډیر ګرانو جی بس موږ چې دا حکومت دا چې سنجه دا کړو ان شاء الله موږ به لګا واخلو بس دې سره موږ ټیم تیریږي.
دا پامل دا چې تیر کال دسمبر میاشت راسه تر اوسه پورې د ګیس د کمی لوجه په کورونو کې د پخلی په وخت ګیس یا خونوي یا د کم فشار لوجه په پخلی نه کیږي. هم په دغه وجه حکومت تیر دسمبر میاشت نه سنجي سټیشن ته دا روان کال فروری میاشت پورې د ګیس د بندولو پریکړه کړې و چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو. سنجي سټیشن مالکانو په دې اړه سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري تر مخه ملک کې د ګیس پیداوار کم او استعمال زیات دی چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال لوجبا د ګیس کمی راتلونکي کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس په اړه لګول سوي ټول بندیزونه ختم کړي دي. دا اعلان پروند د هیواد د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. هغه وویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیشي په پرله پسې توګه مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% د خلکو د وایرس ضد واکسین هم لګولې دي. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، ریسټورانتونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمي ګرځولې ول. خو حکومت وایي هغه خلک چې واکسین سوي نه دي پر هغه به دغه بندیزونه لا هم عملي وي. پدړه له اسلام آباد ز سراج زهیر رپورت اورو.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر لغونډي رستو د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې اوي. په پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمیدو دي او د کرونا شرح 1.2% ته رسیدلې. نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
همنه آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وای نن موږ دا فیصله کړی دا چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي، یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو، په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو، په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو، هغه ټول ختم کړی شو.
ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے. باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے.
په پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د پنځمې څپې دوران تروان کال د جنوري په شلمه نیټه چې په کومو سیمو کې د کرونا کیسونو شرح 200% زیاته وه، په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو. په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو. په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو. په ګاډو کې یوازې 50% سورلو ته د تګ راتګ اجازت وو او په لارو او جازونو کې په خوراک څاک بندیز لګول شوی وو. د اسلام آباد سرکاري اسپتال پیمز د کرونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره ښه فیصله ده، خو باید چې اوس هم ولس احتیاطي لارښوونې په ځان عملي وساتي او ماسکونه کاروي.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته، او دغه بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دي نو هغه ویکسینیټ شوی دي، او بل د ویکسینیشن نه وروسته کرونا هغه شانتي خطرناک پاتې نشوه. نو زما دا خیال دی چې دا غوره فیصله ده، خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي، او لاسونه صفا کول چې نو دا بار بار انزل دا ضروری دي.
د ذکر د پکل 2020 کې د فروری په 26مه نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخ راغلی، او د مارچ په 13مه نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوسم د مشال ریډیو د دیګړی د اولی نیمایي ورستای ریپورت ل دی ورستبه بیا د خبرونو لنډیز او د خبرونو لنډیز ورستبه اونیز خبرونه سندري جادوګری وی. خو ورستای ریپورت دا چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسګری د مالی ستونزو لپاره پروند وټړل سو. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماټانو پروند په یو لړ مراسم کې د سفارت ودانی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دې سفارت په خوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت په بندي دوه خوښنه شي او وایي چې لسکو نظر امریکایي میشت افغانان کونسلی خدمتونو ته اړتیا لري. سالیو مصالی ریپورت لري.
د امریکا حکومت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کونسلګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگټن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. لدې سره نور نه په واشنگټن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کونسلګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگټن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشحالي وشو ده. وی ویل په خو هم په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړل وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ ک د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یو لاسته راوړنه په امریکا کې دا ولای سو هغه دا و چې افغانستان لشتر لږ خپل خبره په خپل کول، د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو. معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وای چې سل کاله په خو په 1921 لدی کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزه اړیکې پایل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1923 لدی کال پرانستل شو، او په امریکا کې د افغانستان لمړنۍ سفیر حسین عزیز وو. د شغلی حکیمی په وینا د سفارت 23 کال وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا ولک افغانان میشته چې د پام وړ شمیرې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو بندیدا بګنو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ډوري او سم د خبرونه نیمای تر رسیدلیو لسنې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز دراورو. سوات کې حکومت مخالف غوندونو ویلي په دې ځله کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکي بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سوات کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ کړی و چې په ټاکنو کې د خپلې رایې د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جنید سامی د وزیر اعظم پر دې بیان مینې واقع کړي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سي ان جي پمپونو په بشپړ توګه خلاص دي. دا ادال پاکستان سی این جی اسوسییشن د خبر پښتون خاصه مشر فضل حکومت پر مشاوري ټول چې د مارچ له 14 نیبا سی این جی پمپونه ټولونه د څلور ساعتونو لپاره پرانستوي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګوسو ټول بندیزونو د ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلامات کې خبر غونډې پر مهال د دې هوا د منځ پابندي وزیر اسد مرول چې پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کوي دوی د ترڅنګ په یوه فیصد کسانو د وایرس دواړه واکسین لګولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتوب د کشور مرستو د کانفرنس ته اعلان کړی ده. د یوناما په پرونی اعلان کې راغلي چې دا کانفرنس به د روانې میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې برتانیا سره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس لخوا پر ګاونډي هېواد یوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی دی. نوموړي د مارچ پر 14 نیټه خبر اعلان کړ چې د پان هغه یعنی ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار دی. د امریکا انتظامی تر اوسه پورې د دغه سي کلمې له کارولو ډډه کوله. قسم په دې اړه به مخامخ څخه هم وپوښتل شو. په دې په خبرګون کې د روس تاس خبري اژانس د مخې د کرملن ویان دیمتری پسکوف ویلي چې دا د نه منلو او نه معفولو خبره ده. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې درته ونیز خبرونه سندري جادوګری لرو چې هارون بچا وړاندې کوي.
ستړي مشهیز هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړي. د دیونه په خبرونه کې د ملکان دیو پیجندلی سندرغاړي سردار یوسف زی سندره یو د هنر پاړې همدغه خبرې اورو. یوسف زی بټخره تنیز دی د الاډن کلی دی. لته ورو شوخه دیرش کلونو راځي سندری وای. ځینې سندری مشهوري شوی هم دی. د موړي اکثره د سیمې د منل شو شاعرانو شعرونه سندره کړی دی او کله نا کله ټپې او نور ولسی صنفونه هم ویلي دي. راځي اول یې تر ټولو زیاته مشهوره دا سندره وو.
ਕੀ ਨਾ ਪਾਤ ਕੀ ਅਦਰੇ ਸਬਰ ਤਾਕਤ
سردار یوسف زی په غږ مو سندره واورېده. د دې خپلې د مشهوري سندرې د شعر او کمپوز په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د سیمې زیاتره سندرغاړو وخت په وخت د ده کمپوزونو ویلي دي، خو د پر ځای د دې چې ورباندې خپه شوی وای، برعکس خوشحاله ځکه دی چې په دغه ترس کې هغو سندرغاړو معیاري شعر ووایه. یو یا دوه زره
یا دوه زره دوه همداسې هم دغه سندر وچې دا ما د پښتنو سره د پیژندلو ذریعه جوړه شوله. د دې شاعر چې کوم دی دا هم زموږ د علاقې د بدخی د اقبال جان هم دی چې هغه دی د فلمونو سندرې او ډېر مزاح هم کړی دی او ډېر سنجیده شاعري هم کړې ده. دا هغه لیکلی دی او کمپوز خو بس داسې به وویل چې شعر دی یا زمانه یا داسې خو بس یو هغه راغلی دی او بس ما ویلی دی خپل یو کوشش مې کړی دی. زما په خیال کې که د پښتنو سل سندرغاړي وي نو په هغې کښې به نوي سندرغاړو زما کلامونه زما ویلي شوي زما کمپوزیشن به ویلي وي. هسې زه حیران خو دا د خفګان خبره زما دپاره ډېره زیاته ده، ویاړ او د فخر خبره ده. په دا چې یو سړی که زه خپل فکر وکړم په خپل چاپېر چل کښې زمونږ څومره سندرغاړي دي نو هغوی په ډېره کمزوري شاعري وایي. هغې هم د دغې وجې نه زه غږ نه کوم چې چا زه یم دې سړي به چېرته کمزوری شي ویلو نو زه شکر وباسم چې شکر دی زما دا ویل پلان کښې دا دغې وي نو باقاعده جرم هم دی او لکه دا ناخوښۍ خبره هم ده او دا لکه یو سندرغاړي ته د نقصان رحم جوړېدی شي چې هغه ته پرې نقصان ورسي او بل هغه کریډیټ حاصل کړي. کمپوزیشن میں بلا کھڑی دی ہر عورت میں شمار کو سلو سلو سیزن میں کمپوز کری وزر سندر ٹپے ارادہ مشتا الان کی زما غدې نو زما خو دې په خا او کله اراده چې کله هم زما سي لګ په خپل ټینګ ودرې دم نو ما په کوري کار کړی وی دې خپل قوم دې خپل جبه دې خپل کلتور دې.
نپسارا نپ جنگل یما نپسارا نپ جنگل یما داس پتا پس پاگل یما داس پتا پس پاگل یما نپسارا نپ جنگل یما نپسارا نپ جنگل یما داس پتا پس پاگل 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 یما
سردار یوسفزی په ملکن کې د خپل کلی په اړه معلومات راکوي. وایي چې د 1980 لسیزې په کلونو کې چې د تنکې ځوان وو د خپل ملګرو په محفلونو کې به یې سندرې ویلې. نوموړی خوښ دی چې په سیمه کې په شعر او موسیقۍ پوهه ملګری لري چې د هنر په برخه کې ګټورې مشورې ورکوي. یوسفزی دې ته هم خوشاله دی چې په ملکنډ او سوات کې یو شمېر ځوانانو شعر لیکلو او سندرې ویلو ته مخه کړې ده.
زمون کلی دی د وتوای ډېر تاریخي کلی دی، ډېر زوړ کلی دی، ډېری الاډنګ دا د بټخیلي او تانیا ترمینځ دی او ډېر زیات ښکلی او ډېر ښایسته کلی دی. د خلکو پیژنګلو خو بیا ما سره وروسته وشوله. اول دا و چې زما یاران دوستان کوم نږدې ملګري وو، هغه د ما د وخت نه خبر وو چې هغه وه 1921 بیا دې ملګرو نه پرېښودم. بیا د هغې نه وروسته اوس لږ 14 کاله مخکې پښتنو زه وپېژندم چې داسې هم څوک شته. خو دې نه وړاندې چې کوم څومره وخت ما هغه کړی دی نو صرف هغه د یارانو د محفلو پورې ملګري. کلی کې زیات خلک دا دي چې هغه ما وینې هم په سکرین لاري یقین نه راځي چې دا همدا سړی دی. د سنتری وایي د دې کلی کې لږ ما ځان داسې لږ ختلی دی چې او داسې شاعران ملګري شته چې د هغې صورت د شعر په هغه باندې او په ډېر څه ایزه کوم او پوښتنې ته کوم. بیا داسې په سوات کې زمونږ یو ملګری دی عثمان الله سیار، دا هغه نه هم ډېر زیات هغه کوم چې څه کوم پوست کوم نو ورته ووایم چې ریکارډ کوم نو هم په اولنی ځل کوشش کوم چې هغه ته واورم هغه ما ته څه کومنټس راکوي ښه دی او که نه دی. داسې خواوشا کې ډېر نږدې راته څوک داسې نشته دی چې هغې سره زه دا شریکم. نو فخر کوم چې زمونږ په خاوره باندې دغسې خلک هم شته چې ډېر ښه شعر لیکي او ډېر ښه په شعر پوهېږي او د ډېر وخت نه لیکي. اوس هم چې کوم زمونږ ځوان کول دی هغه چې کوم لیکل کوي نو هغه هم ډېر ښایسته ډېر ښکلي ډېر ښه لیکل کوي. زه په دغه خلکو او یوازې دا نه، زه په هر یو هنري سړي باندې فخر کوم چې هغه هر څه هم که هغه شاعر وي که هغه ادیب وي که هغه سنګر وي که هغه داسې بل څه کوم هنر لري په هغې باندې عبور لري. او دا نه دی چې زه د خپل کړي، دا چې هر ځای کې دی که پښتون که لر دی که بر دی پاری ویارم و پاری فخر کوم.
درد می
آشنا شوے دے خسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے اور ملا شوے دے خسم نہ دے اور ملا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل جوند خندا شوے دے خسم نہ دے جوند خندا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خسم نہ دے
مشال رادیو سندری جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلی سندرغاړي سردار یوسف زی سندری او د هنر په اړه د خبرې اوري نو موږ وایو د په شمول د سیمې یو شمیر سندرغاړي د نو سندرو لپاره د سټوډیو د خرچو پوره کولو توان نه لري یوسف زی ذاته وی ک سندرغاړي وغواړي نو په نوې او کمپیوټري موسیقۍ کې هم ښه شعرونه او د پښتو د اصلي موسیقۍ خواږه ځایول شي
دا موږ اور یو راکړو چې زه اغا ریکارد کومه دې دې باندې بسمره خرچ راشي ما وې دا د حساب دې چې دا کومه دغه شین په اړه کې نیم تاسو په ایسي ما غیته ورځي دا ته د جوړې دا ته تیار یا ویل چې او دا څه تیار ما وې دونه مو دوت از نه سم په اړه ما وته ورځولې نو دا اردو کې خبر دی کې چې نی کی کار دریا میډل موږ په پیسې دې دریا په وځو نو په یو نیت په یو فکر چې کله ما قوم خشر ووري هغه تاسو خبر نشي جوړ کی اس کله هم دا مونږه کاروبار په لغه باندې نه دی کړی کدا چې ما په خیال زمانه به ډېر مالدار سړی به نه وي ډېرې زیاتې مسلې سړی به څه وکړي خو بس همدغه خپل کوشش دی چې مونږ یې کوو را جاري هم ساتلی دی اوس هم زما اراده شته چې ما څه چل وکړي خو بس همغه د تاوس هغه خبره ده لکه دی کې موسیقۍ ته خو هېڅ ګناه نشته که دا نه وي دا هم موسیقي ده هغه کمپیوټرایز ده او که دغه هم د انسان د لاسو نوتې شی دی خدا دې چې زموږ بلا بلا هنرمندان هڅه کې نه اصل او اوریجنل اوریجنلټی پکې نشته بل دا کم کمپیوټري هغه چې راغلو نو په هغه کې بیا هر سړی راګټ شو چې زه سندرغاړی یم او بس هغه نه سفرالو نه سفرغاړی شو بس بیا ختم شو نو دا دې چې دغه هم دغه لار څوک خپلوي نو دا دې چې هغه دې هم پکې هغه خپل کی چې لکه مطلب دا دې چې هغه سره دې ډېره زیاته مینه ولري دا هغه نه دې ځان خبر کی په هغه دې ځان پوه کی دا څه نه ده چې لکه زه راشم او سوې مو بس یک دم بس شم په دغه هغه دغه خبر دې کوم شي زر را کوکیږي هغه زر خوري کیږي دا هغه ویډیو کومه هم په داسې انداز بتاومه چې پلاری د زی سره کتلې شي او موري د لور سره کتلې شي او کشر د مشر سره کتلې شي
جانان ہے گرا کا قرار کا جانان ہے گرا کا قرار کا وقت یو ذل خود چرتا والا کا وقت یو ذل خود چرتا والا کا جانان ہے گرا کا قرار کا جانان ہے گرا کا قرار کا ستا نصیب شی مال زما دغړې اختیار راکا حسین ټکو کی تر سوچ راځي زړه لمتوان د انتظار راکا د جانان غې راک قرار راکا وخت یو زل خو چرتا و راکا وخت یو زل خو چرتا و راکا د جانان غې ګراک قرار راکا د جانان غې ګراک قرار راکا
سردار یوسف زیوای لتیرو شو خو دیرش کلونو حصے د پښتو موسیقۍ په ډګر کې فعال دی د په خبره لکه مستاد رسمي زده کړې نه دی کړې خو د سیمه مشران شاعران او سندرغاړي خپل استادان ګني یوسف زی خپل سندرغاړو ملګرو هيله لری چې د پښتونخوا د ادبي دلو ملګرو هلو زلو ته په کتو به دوی هم منظم شي او د هنر د پرمختګ لپاره به کار وکړي حتی کې
ګنو دیرش کلونو څخه پاتې یا څه تاسو وخت به کېږي چې خپل شو وخت دې ته وردن نکړې مو تر دې دمه دې پر راوځم استادان لرم خدخه شاعر کلام مو وکړې هغه نه ته لږه کې استاد دې خا کلام کوم ویلې دې هغه کمپوز یا څه نو هغه به مې د چا سینیئر سندرغاری اورې دې لیا به مې د چا موسیقار سره به ملبم کړی نو دا یو استاد دې شاګرد دې کې ست او دا چې دا کوم رسمن نه چې دې نو دا مې چا نه نه کړی دا ټول هم زمو استادان دی او ټول را باندې ګران دی او دا زده کوي موږ په داسې بووی چې هم د دینم کړی ځان سره کړه یو ځای کله بل ځای کله داسې موشي چې چاته یو تبلای یا هارمونیا والا ملګری را والا موږ هغه سره کمپوز را کمپوز کړه کله کله د څلور ملګري هم را ټول شو د څو میاشتې پس ورورده چې هغه باقی ده ریاست زمونږ نه کیږي نو دغه سره لږه دغه دی راته مشاعره خوي خرا وانی دی وخت وخت دغه پروګرامونه چې بلتي ملکان کې انتي سوات کې انتي یونیس کې انتي زوابې کې انتي یو مردان کې هر وې استوابه د کوټ دغه خش ملګری زه ټولې ګیاره خوي او په زمون خپل د دې کوم دین او د کې لږ لګنه څه ډیر هاته ټول سمې راغلي دا اکټیویټي چې کوم دی نو دا خمل ګری هم وغواړي چې هغه وزګار هم یو وخت هم لري او په دغه سيزونو پويږي هم حکومتي چارواکي چې کوم پروګرامونه کوي نو دا وی دا وی ضرورت دی هغه د کلچر او د هیڅ څه څه خیال نه کوي دا چې کوم کې هغه دا وی ضرورت دی عوام چې کوم غواړي نو هغه په هغه باندې څه کوم فوکس کوي
اور دن کو د دیونه په سندري جادوګر خبرونه کې مو د سندرغاړي سردار یوسف زی خبرې واورې دي د خبرونه په پای کې د لموړی ل دیوي بلې سندري هم خوند واخلې ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخامخه
پٹو کو کی تمام شو ماسی گرے پٹو پٹو کو کی تمام شو ہے ماخام شو دزڑ پکلی میں ماخام ماخام شو دزڑ پکلی میں ماخام شو ماسی گرے پٹو پٹو کو کی تمام شو ہے ماخام شو دزڑ پکلی میں ماخام ماخام شو دزڑ پکلی میں ماخام شو
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول از در آتا سواتیا کلو هرتز.